Die Bullshit.
لاس بجشوی احمد شبریم السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګلرو او د یونیسف په مرسته د هیلو وړانګا ډرامه خبرو کوم کې ترې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان راتلونکي په اسلام آباد کې د وی درې ورسنی غونډې پر مهال له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان برخه واخلي اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي د ډلې په روسیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سش کال په دغه هیواد کې د پروسش کال په پرتله وشپېته په سلو کې بریدونه زیات شوي دي ټاکل شوی دی چې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان اوکراین غزي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه به دا خبرې په ماسکو کې وشي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه یوازې دومره ویلي دي چې د دغه هیواد پر وضعیت په بحث وشي او د دې خبرو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوی پیښې ثبت شوې دي د زابل د روغتیا ریاست مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلات ښار اړوند هوا شناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې ثبت شوې دي په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي په افغانستان کې د پولیو د نوې پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کوم افغان کډوال د خپلې خاورې وایستل پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ کې دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې په کې لیدل کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قماندی خبر ورکړ چې د سره سمندرګي په سر د حوثی اغیانو د یو شمېر ډرون الوتکو او توغندیو حملې شنډې کړې دي د امریکا مرکزی قماندی پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د دوی کښتیو ته د دې بریدونو پر مهال زیان نه دی اوښتی او دوی دولس ډرون الوتکې درې د بیړیو ضد بالستیک توغندي او دوه نور توغندي د لسو ساعتونو په ترڅ کې له منځه وړی دي تر دې مخکې ایران په لوه حوثی یاغیانو له غزې سره د پیوستون لپاره په سره سمندرګي کې پر یوې بیړۍ د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړی و د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له ومې راهیسې پر غزې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې یو ژل سره کسان وژل شوي دي د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سهشنبې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55 زره کسان د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي هم دي اسرائیل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 1400 کسان ووژل او 240 تنه یې رحمل کړل امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم علم او پوها هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري کومه ټولنه کې چې دا سیزونه نوي هغه ټولنه مړه بلل کیږي د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهه سره د پرمختګ اوج ته رسیدلی. که غواړی چې خپل ځان او خپل هیواد له نړۍ سره سیال کړی، نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسی.
یعنی ګلا، زه به یو لنډکۍ ویډیو وکم، نور مواد برابرول ستا کار دی. بیل هغه زما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروا.
کور دی ودان، غنم دی ډیر، وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم، ته دې خپله ویډیو وکړه.
سمه ده نو، ورځه.
چنارګله و چنارګله، څه وایې؟ لاسونه مې بند دي، د غرمې د کتغ متغ غم خورم.
هغه پرېږده، یو ځل دلته راشه چې په کار مې.
ها دا دی، ته راغلم.
هغه کاریګر هم در سره راوغواړه
چې دا د چنارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکړو.
موږ دوه به یوه فټه ویډیو ترې وکړو
چې دوی مایران چې که دغسې نه ده.
همداسې ده، هغه دې راغلل. ته د کاریګر در ولا، زه به چنارګل در ولم
چې دا د کمرې مکوکه مو بیا ولې راپسې راړولې ده.
راځه راځه، درېږم.
اوهو، دا ډول د کوم بختور دی، څومره ښکلی دی.
تا خو د سلامت کارکوونکو پیسې سره چولی او تا ته یې پر ډول اخیستی دی چې د ښکلا د ډول تاوان ورکړي.
رښتیا دا څه وایې؟ والکو، دا موخه کار نه دی کړی. تاسې خپله د خلکو کاریګر یاستئ، دومره غټ تاوان به مو نه کاوه.
چنار ګله، که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کور ته یوسم.
زوره وره، وایي یو په سد ښکاري او بل په نه خوړلو. زما مطلب دا نه و. وایم کور مو لغلې ډاکټر، اوس به نو زه هم درته یو ښه اتړلی ډول وکړم. نو راځه چې له خیره اتړم ته.
ریا وای لگا گزارا کوا چنار گل دی جو بول کر
لگا کس کی نہ وای چھ بیا تو جو بول نکی سکی والا کا وا
وای خدای دے پار کالا
دا ہو پر اختیار اونی دے والا کا چنار گل دے مڑک
او ہو ہو تلا سوی دیر زخ می شوی
علی راپور تے کی چھ ڈاکٹر تے یوسو چھ وی نہ تریزی
دے فرزانی خور کلینک بیخی نک دے دے ہال تا باور شو علی
وی وی لاس می داد سغم وینی پر اماتی دی پستر گو می تو رش پدا او لار نوینم اخ ورتا می کئی
والکو اما کا بگی تیرا ولاڑا دا انا ام گئی کی بای بوزو تا تو خپل کارونه کوي، زه امید رسو. الا ونیسا چې بګی تای ورپور تک ونیسا.
ژر کوي ژر کوي، د خدای د پاره ژر می ورسوي. اخ چې په زړه می زوب راغې.
چو زه چو چو زه
چنار ګلا ورختا کیګم، اوس به د سترګو پر اپ کې ورسوم.
وای وای لک په کلارا جو بند کرم ظالما.
ریختیا وای خدا ستا خوب سرائی لباد و بطا رشی لگی اختیار کوا.
سمدا ارو روزو.
اغی خزیتا مو پیچکاری وکڑا؟ اوهو اننی ورستی پیچکاری وا دیر در نخوش آلاوا بیچارا پیسی نلرلی خوی اوا جوڑ کلی بطا کی در تراوڑی او گورا آغا دی پانگر کی گرزی.
وی ایوالی داسی وکڑل بیچارا چه پیسی ور سره نوی خیر دی څه پروا کوي.
هو ویلی خی ډیر اگی مچوی،
خدای دې خیر ورکی. تو وګوره څومره ښکله جوړه بته کی دی، لکه چې ناروغ دی.
ته صبر اچ ورشم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. وی دا پچنار کول ور باندې څه شی وی دی؟ دا لاس پچی شي خوش شوی دی، څنګه ویني ترې تللی؟
څه خبره ده؟
الا الا نو ژر تر نن راشي زر کوي. الا نو
پلوشي خوره، ته ما ته لږ ځای راکه چې ویډیو یې وکم.
خیالی وروره ته لکه چې بل کار نه لرې او ټوله ورځ ویډیوګانې کوې.
هو هو خورې، همدا یې کار دی.
دا ولې چنار ګل وروره، تا په لاس ته څه شوي دي؟
په چړې رانه ژوبل شو. کیسه یې اوږده ده، بس پیښه وه وشوه نو.
خیالی ګله، یوازې د چنار ګل ویډیو وکړه، د بل چا وا نه اخلي.
راځه چنار ګل وروره، په دې څوکۍ کښېنه، هله پلوه شي، هغه د پنسمان سامان راوړه.
په سترګو دا دې دستي. امید وروره ته کښېنه، خیالي ورور خاصې هم ویډیو کوي.
پلوشې خورې، ته اندېښنه مه کوه، په ویډیو کښې به ستا مخ نه راځي.
خیر یې سي.
بې هوښي هم راکوې که نه؟
نه نه، دومره لوی عملیات خو نه دی.
وی وی، زما له تشې پیشکارۍ نه زړه چوي او ته مې لا لاس ګنډې.
چې داسې ده لکه بې هوښي به ورکو چې په درد پوه نه شي.
کوم تاوان ونه کې
نه کوي چنارګله، اوس ته لکه چې ډاکټر شوې.
ښه ښه، خو ګوره ډېر پام کوه چې د دې ستنو څوکې ډېرې تېرې دي. که د دې عملیات نه روغ ووتم، یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وی وی، لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه، څنګه سوی کوي ډاکټر صاحب؟
امیده
ما ویل تیار راغلی یو، لویانو ته هم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته یې وکړم. ولې خاندی؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولې؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په هکله یې هېڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بې هوښه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بې هوښه شوی دی.
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاک کړه.
ښه، دا دې اوس پاکومه. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وهي.
سمه ده، اوس به یې درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاري وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزڼ واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. وکور دې لغلی ډاکشه، دېګته مالګه کمه اچوه. وایي چې څنګه غر هغسې کربوړی، اوس د خپل تندې غوندې تریو دېګ ونه کې.
لکه چنارګله، که په زخمي کېدو کښې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوې.
ته به بیا یوازې په موټروانۍ کښې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کښې تکړه یې. ما د ډول وهلو کسب خو مې لا پې سرباری دی.
ته نو په ځان ډېر غری، ته کرار کښېنه او نن زما د لاس کسب وخوره چې د جوړه لاسو ګوتې ورسره وخورې. بیا به درنه خپل او دا شوخلا پخلی هېر وي او زما د کتک صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوهشه او کتخ دی.
ته صبر چې دای څنګه شل کوي، زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو، د مالګې او غوښې بېخو یې وویست. زموږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کښې شوه. استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتل دی.
ولکه زخمي ګله، څنګه د ځان سره بنېږي؟ لکه چې زما کتغ ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډک شه.
حیران خو خود یمه که ته داسې کتغ کوې لکه چې موږ دې پې خراب کړو.
ته لږ وار وکه ولکه چنارګله، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مې له یاده وتلې وې.
درد یې په نوخه د سسپېره او سا نیولی یې، وایه ډېرې وره چې له کومې خوا راغلی یې، وایه ډېرې وره چې له کومې خوا راغلی یې.
ته سمه چې دا استاد فیروز چېرته دی؟ دا خو دلته نه شته.
چېرته دی؟
دا دی، دېګ هم باندې دی، د کتغ له بوی نه ښکاري چې مالګې نه دی ور اچولی.
ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم. چې چېرته دغه د مالګې ډبلی؟
دا دی، دومره به یې بس چې دا ور واچو. دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت ور اچول. دا دی، صبر چې لږې کوروم، دا چمچو پکې تاو راتاو کړم چې دا مالګې ښه حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مازه یې څنګه سوه. اوهو لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد مې پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو به یې مالګه اچول ماته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي، که نه دا شکلا تر ډوله به ډېر وهل وخورم.
انډی والا نو زما خلاص جوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي، لما سره کومک وکړه، ډوډۍ راواخلی چې کاریګر وږی دی.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاغه.
سمه ده،
ما ته لږ ځای راکړئ چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو هم یو لاس جوړ دی.
ها دا کاسه در واخله
یاره. داسې ښوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ور سره وخوري. ګوتې داسې ښوروا چې د چنارګل کتغ به در نه هېر کړي.
ښه چې داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالي کړی
څه؟ دا خو رښتیا وایي، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې حتماً ور چپه کړې ده. لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وایي، دا خو ټوله مالګه ده.
ولکه چنارګله، هسې نه چې تا پکې له قصده بیا مالګه اچولې وي.
اوس نو ښه شوه. ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار آشپز یې چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پرېږدئ، د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پیښې خو تېښته نشته. چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کې به اوس دستي او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ.
شاغه څه شوې والکه؟ راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاشه، ټولو ته د بازار نه یو یو خوراک کباب راوړه.
وای بېشکه والا، بېشکه. خیر سه فیروز استاده، وایم داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منی که نه، اوس به مو په څه شي کباب راوړو.
اوس خوشول، خو یوه خبره درته کوم. په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ، چې شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم، چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه ور اچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته. ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنگ شي.
وایم که مزړه ته نه لوېږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړم. مشرانو که خیر وي، انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیر سره
انشاءالله. خدای دې وکړي.
لکه چې کوژده کوې؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د پانکریس کېږي چې دومره خوشحاله؟ او که نه اسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دې نو ډېر اکړتي مه کوه، په رڼا ورځ خوبونه ویني.
پلاره غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم؟ پلاره ښې لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای په ستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم. څو درېږه؟
بس دې والکه، په وهلو مې مړ نه کې، هسې کلک دې ووهله.
خیالي ګله، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نه وته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه، نو اوس غواړم چې زه هم یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه
خیالي ګله، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاس پور شوی دی. لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرفه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي شلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تارش خان کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کړه. نو څه ته مو غوږونه خوري؟
اجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته. هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه. ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی دی.
امیده زما پلار چیرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه بنو څه خبر شي؟
ززا زما لري په یوټیوب او موټوب سر نه خلاصي.
حاجي صاحب که رښتیا ووایم مام د دې چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه وګورو تشویقی کو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور ودان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کا.
بس نو یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم. هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګله دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خو شته، ورځم او سر یې ور خلاصوم او په دې هم پوهوم که دې فلم یو ورې ګټه وکړه جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
همدغه دی، ته به وایې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه هر سړی تا غوندې وزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره ما تر اوسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له مانه شپون جوړوې. خو زه دا در سره نه منم، زه غواړم داسې یو کار شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب هلک دې لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه وایي خفه دې کړو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کا یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي. دا تازه ګوړم در سره واخله چې د خولې خوند سم شي.
خیر سي
کاکا، اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خوا ته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر یې راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
دې خو به خبرې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا را باندې وای ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او که نه نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وای؟ هو رښتیا فلم ته دې جنۍ ده کومه کې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو د فلم جونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکه ما کوې بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقم وي؟ دا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه زړه مې دی چې یو کومیدي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زموږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي، که نه دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه کنه څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه وانډه واخلم؟
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شې. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
تا څه وایې؟ رښتیا که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال نه خوا واړم.
نه نه داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو موږ داسې غټ فلم نه جوړو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، موږ چیرته دومره امکانات او وسایل لرو؟
خو پوه مې که کنه زوروره، چې زموږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکړم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه. زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی. څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی.
او کنه اوس خیر شوی دی. ښه خوری، ما خو مې خپله وعده په ځای کړه. فکر کوم د ریحان د واکسین کولو وخت را رسېدلی، ځکه خو ستا څنګ ته درغلم.
ښه دې وکړل خوری، ته هغه د ریحان د واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم.
ته صبر چې زه له دسکال نه راوباسم. صبر دا دی، ښه واخله.
ته راکړه صبر چې وګورم. دا دی، تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی. ریحان جان اوس د څو میاشتو شو؟
نه نه، په خیر دوه میاشتې پوره شوې.
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی، چې څنګه دوه یمه میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته. دې ته وایي هوښیاره مور.
وای خورې، په کور کې مې له خسره نیولې، ترور، ملالۍ، سنګین، ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري. زموږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنګین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې، زم ستاسو له کورنۍ نه دا تمه لرم، تاسو د واکسین په ارزښت پوهېږئ. سنگین ورور، ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نه شي او فلت دی، له زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطېږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او بهل دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونه واکسین ورکول کېږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر وې سي فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو د کور ودان وي. هغه بله ورځ کور ته راغلی وو، ملالۍ په منډه ریحان جان وار وړ او واکسین یې ورته وکړه.
زه پوهېږم، چلو تاسو نه واکسین نه قضا کېږي. دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره.
کله ما قضا شي، له ترور، کاکا، ملالۍ او سنګین نه به څنګه قضا کېږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څنګه ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده. بله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسف، زه خو وایم د ریحان جان پل را پسې بختوار شو.
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطې مشهورې شوې. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطې عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطې به دوه وړو نجونو جوړې کړي.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه.
د پلار خوږې، ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطې ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دي وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطۍ او پخلی زده کول ضروري دي. ښه به وي چې سر له اوسه زده کړي.
هر څه چې وي، خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي. پرېږدئ چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښۍ کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطې به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کوي.
سمه ده او که کم درون کارو په داسې خلکو یې وکوي چې په واسې پوره وي.
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده.
لورکۍ، ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوې نو مور نه دې زده کړه.
لورې، اندېښنه مه کوه، خیاطي زده کړه، خو خلطۍ به درته مونږ ګنډو.
ښه نو په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ.
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوې زده کوئ.
گرانو دوستانو، زما اوسیدونکي د ښه ژوند لپاره ډېرې هڅې کوي او له شته امکاناتو څخه د ځان او ولس په ګټه استفاده کوي. ځوانان مې هڅه کوي چې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ نه ځان خبر کړي. دا مه هېروئ چې هڅه او کوښښ تل مثبتې پایلې لري. ستاسو د روښانه راتلونکي په هیله.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا ملکا زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
خود څه خبره مو شور دی وړو.
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې را ناغستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مرداره مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ټول به ښه وي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خپرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راته وایي چې د زده کړو بهیر یې څنګه روان دی.
اوس تعلیم په خلک اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تاته وایي انت تا از مستر بجنګ په وخت وخت نه دی کېر کړی.
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پرکېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست په هنتون ل مخکینی استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړی تاولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چ ځوانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هله دا تر پای را سره وسی.
هغه باور نه چې موږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص زوار کشری ترلودل هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکې زیان سره مخ کړی. د سازمان په 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو خوانځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی، لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت پنوم یو محصل په دیړه وای
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپل رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر دا چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور که هر رقم وي هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند وشي ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهامې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې د هغه هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې اوسنی شرایطو کې هر ځوان هیله امید چې کله دوی له دولسم پوهنتون ماسټري وروسته سند ترلاسه کړي دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنې دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري. نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یو محصل چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنې د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالي وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان دی نه امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د ډیره پاره مکووی مثلا دا دولت ته تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري د هیڅ دولت سره تعلیم مو پرتل کوي دولتونه خو مثلا بیخ زیات دولتونه تغیر او تبدیل سوی دي تعلیم د ډیره پاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي خپل نسل وروزی د ډیره پاره تعلیم وکړي هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره متړي چې خدای نه خسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو پایل به خاط صاحب له تاسو څخه وکړو د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی تا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل استاد وی او خپل مو د زده کړو بهیر څاره عوامل څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده
واتساپ تاسو ستاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام له بده مرغه د زیان چې دی یوازې موږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی دا زیان چې دی موږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده مثلا نور کلونه به اروپا بچي کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې مکتب چې د امریکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوي جذب شوي لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو املیکنه کوله او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې کله چې ته غواړې چې دی ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي خو هغه خو هم یو څوک دی یوازې ستا دا د ډاډ خبرې یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري هغه خپله یو منطق لري هغه خپله یو سوچ لري د وطن په اړه د حالات په اړه فکر کوي نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه حتی د استاد انګیزه ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دی او مدرسین دی دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي په خپل برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته نو دا سړی ترنولي مثلا نشته لغه ده یا لغوه کې په قضا ته تا نه ورپرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته سیاست ته تا نه ورپرېږدي سیاست هم ټول درسره ورسره دی داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو نو څه به ووایي نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي همدا د دوی پالیسۍ ده همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوې دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و درې کاله مخکې محصلانو ته موږ د انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو دوی هر څه خپل حالات لیدل چا چې خواري کوله ثمره یې لیده او دوی مخکې مثالونه درلوده هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول ښه لوستی و پوهنځی نو هغوی په ښه مخیط کې ولخه دنده یې پیدا کړې وه اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته تر ډیره پوری هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصا ځوان کشرې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی بې باور شوی دی په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دی له خو بدبختي د افغانستان هم دغه ټیټ کیفیت زده کړې چې اوس نوري هم زیات منی شوی دی دوی نس کولای چې په داخل کې یو خپل ځان ویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی نو دوی نور هم بیا باور کوي
کیږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي هر وخت په ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي د هغوی اعتماد جوړیږي د هغوی خپل راتلونکی دی خپل په خپل هیواد کې ویني ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي کدرونه ځینې جوړیږي د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي مخته ځي هیواد جوړوي ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډېره زیاته مننه.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي. هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي. حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دي او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دي، دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خو دا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، داسې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ستاسو په وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست تر استادانو تر مقرري تر وزارت تر مقرري پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راجع کیږي وختله محصل ته او شاګرد ته راجع کیږي.
خط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دای هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین نیولی وم، پوست دي کوم مسؤلین وای. د کورنیو چارو وزارت یو مسیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې دا تعقیب زبردست خبرې کوي، ما چې خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابري. نور نو تاسو وګورئ باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي.
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي تا هغه کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کوم د عملي میدان ته راووزي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کېږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هغو ته د دې وطن قدر یې ته وړتیا لري ته استعداد لري. ولې په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راځي؟ ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسي په خصوصي سکتور کې دومره واده نه دی چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې دغه ځای پر دې را رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خصيب حقوق ځوانانو ته چې لز دکړو سره یې لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده؟
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسې او ټول د لوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد د دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دی. کله چې یو څوک چې اقتصاد نه ولوسته چې ځکه کینې کړی خو ډیره سرمایه ولري، او کله چې چا ډیر زده کړی کړی خو په خزای کې د خپل ځای کې د ونه ورته پیدا کیږي. خپل د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي، د تحصیل کم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوسته کس د نالوست کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی وي په وطن کې د باسواده کس لپاره د کار موقع نه و، نو په بهر کې به هم دغه ګټه کوي. یو خو د تعلیم ځانګړی ارزښت دی، او بل زما ډاډ څنګه پیغام دوی ته خپل استادان هم ډاډ ورکوي او خپل کورونو کې هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بل اخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمات، دا تعلیم خپل یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمی ده، زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، را بدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو بریدون کوله دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري. دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی.
السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غټۍ مو ګل ګل غړېګا. ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بې ګله، بې میوې او بې حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپل هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ. ښایي د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
یار پزړ باندې خبر سړې څوای اوڅه درو جنا شیندارا سړې څوای اوڅه درو جنا شیندارا سړې څوای یار پزړ باندې خبر سړې څوای اوڅه درو جنا شیندارا سړې څوای اوڅه درو جنا شیندارا سړې څوای
درو جنا شیندارا سڑے سب